یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې برستا سو کور ویم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دننه شي ځینې کسان تبدیل شي. خو مخکې تر دې چې نور مطالبو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. دفاع وزارت ویل تیر دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا نهه شپېته دولت ضد وسله وال وژلي دي. د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغو دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه پنځه تنه ژغورلي چې تیره میاشت د ایران او پاکستان په پوله کې تختول شوی وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نهه شپېته وسله وال وژلي او پنځلس نورې ټپیان کړي دي. دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې وسله والو ته دا مرګ ژوبله په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د دولسو ګډو تعرضي عملیاتو، اووه نوي کمانډوي عملیاتو او پنځلس هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده. دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې نولس وسله وال، د غور په چارس د ولسوالۍ کې شپاړس، د هلمند په نوزاد کې و او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې شپږ وسله وال وژل شوي. دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار، میدان وردګ، اروزګان، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دی. دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبلې پړت نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسله والو طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي دي. د لوګر امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې له تېرو څلورو ساعتونو را په دې خوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي. شاپور د لوګر امنیت قمندانۍ وایي شاپور احمدزي په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټرسایکل چې چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د لوګر امنیتي مقاماتو د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتي امنیت قمندانۍ د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکي ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لویه لار له امنیو شکایت کوي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر کابل لویه لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نښلوي له تېر اووه میاشتو راهیسې ناامنه ده. د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
شپږ اویا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا شپږ اویا زره نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه پنځه تنه ژغورلي دي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سخت دریځې وسله والې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سرتیري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو پنځه ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلې دي او ایران ته سپارلي. نوموړي ویل چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په ورلسو سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بېرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملی کونکو څخه و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نوي شوي. پوتین هیله ښودلې چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې دي او هغې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو چې تر دې دمه ګڼل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغییراتو خبر ورکوي.
کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو حساسه باندې نه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو موضوع چیړو. د فیفا ویان دی وایي
ترایو د شمیرلو لړۍ موږ د ته لمن کړی یو چې خې نتیجې به ولرو. په ځانګړي توګه په کابل کې
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښي. د نورستان والی وایي
په دې دوه ورځو کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستل.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی، خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لښته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلي کړې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وسال له کمیسون سره شریکه کړې. وسال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلي شوې دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اغه راته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوی دي. زبیح الله صدات راته ویل چې د بایومټریک دستګاونه سرور ته د نږدې 100 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. دا اخره چې د نوموړي خبري وارو
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک میس د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لګیدل دي. او په ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لګیدل شوي چې څه باندې 100,000 کسانو معلومات لګیدل شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورمه ورځ ده چې د کابل رای له سره شمیرل کیږي تر څو تورستان سره جدا شي او حق افداد ته وسپارل شي. په دغه څلور ورځو کې چې مې څلورمه ورځ ده، 130 د رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله او بخشی به سلسل ما مخکې ویل چې رای ډیټابیس ته داخله شوی دی او دوی ویل چې معلومات داخله شوی دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب یې څه دی؟
بله، د 15 ولایتونو نه چې څومره معلومات دي دوی وایي چې هغه دوی ډیټابیس ته داخل کړي، خو هغه دستګاوي چې دوی ته رسیدلي دغه بایومټریک دستګاوي ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوې دي. دوی یوازې دغه معلومات د 15 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 15 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي، خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه، خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېر ستونزې وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تمه لري چې دغه رای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رایو په بیا شمیرنه کې کار واخلي، ځکه وخت نا وخت شکایتونه کیږي چې د رایو شمیرنه کې لا هم غسنګ چې لازم دقت او د تور او سپین رایو بیلولو موضوع ده په هغه کې انتقادونه موجود دي. خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي که په دې کې یو څو ورځې د کومه نیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلې دغې نه که ځنډ هم پکې راځي خو د دوی کوشش داده چې دغه رایې په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډېږي هم نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځنډ پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کله د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي هغوی څه نه دي ویل؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کم زیاتېږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یو جدي اندېښنه ده په دې برخه کې، په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې. دوی وایي چې په ځینو اوضو کې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوي دي د هغه نه کله زیاتېږي او کله کمیږي، نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یو جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسی جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هواري شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو ترڅنګ ولسمشرتو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسه یې پیل کړي. د یاد کمیسیون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم نه بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوف نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي.
موږ دا تر اوسه نه دی اورېدلې، نه مو درکړي دي. و رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو اسات باندې نه.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون پر رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولای چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلا کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري، قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي. فریدی چه یو جرمی مسئله مطرح نیستی، ولی در خبال طول سنده پا مدیریت دی انتخاباتو که و چه آقا مدیریت دیده که در لنشا لخواه که گیلی دی کمیشنران لخواه که ضرورتونو مغا رهبری در لنشا که تغییرات باید راسی.
دی وی د قانون لمخې کمشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولای چې دوی له دندو لری کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجوده او بدلونونه ته اړتیا ده باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو پا په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څیړو، خو لوی خبرته وروسته نورستان ته مخه کوو. او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یوځای شوي دي، او تازه د طالبانو یوه ډله له حکومت سره یوځای شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ډېر طالبان له حکومت سره یوځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی، او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبت اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوه شوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه پاته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیر د جنگ څخه د لاس اخستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې رئیس نه امنوه، اوس هلته خلک سره یوځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زر تن اوسېدونکو ګډون کړی وو او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې څخه اعلان کړ او دغه راز خلکو وویل چې دوی د افغان پوځ د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي تر څو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یوځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل چې دغه ډول ولسي حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي تر څو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی.
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسي ناستې هڅې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي ډېر مثبت تاثیر کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دي د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو ارامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبوډیا کې د سره خمر په مشهد کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلې ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څو؟
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم سترخه مردوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنګي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوندې د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. دا چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو ډېره بې اغېزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډېر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړي و کنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دي تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه خوشتل؟
د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت کړی و او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتم شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه. څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول، څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به شاقه کارونه کول او په ادامونو به حکومت به ادامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بېګنا دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده، چې له امله یې هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوای چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتره نوره سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکه سوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچادو محیباتو ملوث صحیح سروې شوي دي، چې د هغوی د جملې څخه 201 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچادو مهماتو د توکو څخه پاکه سوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچادو توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړه، دغه سرای دې ته خپله پکېناست کې پخوانی سرای مدي او دغه شا ته ما دغه خوا څخه بوټي راخیستل، مګر په بوټو باندې چې راواوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا دا تو کالو شاوخوا وم په مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحې له په هر ولسوالي کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوند دي، جړی دی، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله دالې کاسه کې ما کار کړی دی چې په هغه په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 ضد پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودو توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوشي نه یاست، نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د بېروزګارۍ په وطن کې ورکې وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو تاسې بیا راشئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسې څخه دا هیله امید لرو که تاسې په رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه بوبو بندونو دا چې نور تاسې ستاسې دي پر دې باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام. السلام علیکم.
له ګرمي څنګه ځان ساتلی شو؟ په دې برخه کې مو اسمت څاروان له یوې نوې ټکنالوژي خبروي. که څه هم دوبی لا لرې دی او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شایي ځینو کسانو ته ډېر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې یوه داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نری فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د 80% تودوخې مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي.
د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 2.0 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړه شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 2.0 درجو ټیټه وي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودله چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي. مخکې تر دې چې زما رایه